سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سپی نن د خالی ورځ د 2012 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده. د مشالې دو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د ریپورټونو او مرکو ترڅنګ اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو، خو په فایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر داخله ویلی د پوز ویان دی پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي. په کورمه قبایلی سیمه کې بادیاب شوی کینیډیایي کورنۍ خپل کور ټورنټو ته رسیدلې ده. د ایران په اړه پالیسي بیان کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایران ته د سرکش رژیم نوم ورکړی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. وزیر داخله حسن اقبال ویلی دی د پوز ویان دی پر معیشت د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي. د جمعې په ماښام د کورونو پر مختیا او منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمہواره بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي. ښاغلی اقبال زیاتوي چې د 2014 په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو پرمختیایی بودیجی باندې عمل روان دی. د امنیتی عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. ضرورت د دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي او همدې لړکی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي دي. هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورمه قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا په عملیاتو کې د حقانی شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسیدلې ده. دغه کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تختول شوې وه. په دغه کې د امریکایي ښځې یو کینیډیایي خاوند او 3 ماشومان 15 کاله د دوی په ولکه کې وو. دغه امریکایي ښځه هغه وخت امیدواره وه چې وتختول شوه او بیا یې د دغه کیت پر مهال 3 نور ماشومان پیدا شول. د دغه کورنۍ کینیډا ته د تلو لپاره د امریکا لخوا د پوځي الوتکې پیشکش رد کړی وو او تیره شپه د کینیډا د هوایي شرکت په یوه الوتکه کې ټورنټو ښار ته ورسېده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي دي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو دا کورنۍ وژغورله. تیر ماښام د پیښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغې لوبې پرانسته د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
اولمپکس د امبریلا د لاندې د فاټا فوټبال سپر لیگ یو انیشیټیو اخیستی او په دې کې دا زمونږ کوشش و چې ډیرو ملکونو نه خلک راشي، هلکان راشي، مختلف ټیمونو کې لوبې وکړي. اوس فی الحال 4 ملکونو نه کلاډیان راغلي.
تیر ماښام د پیښو دا لوبې بعد اکتوبر 15 نیټې پورې جاری وي. د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د القاعده شبکې ملاتړ کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې چې تر ډیره حد د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز و وویل دا رژیم لا هم په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو ترهګرو شبکو سره مرسته کوي. ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ولسمشر ټرمپ د وینا د دې برخې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بې سرحده خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویزیون په مشر حمله وغندله. د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسول رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو پر کارکوونکو خبریالانو د حملو ذمہوار ونیسي او سزا ورکړي. د تنویر ټلویزیون په مدیر شیر محمد جهش د تیر زیارت په ورځ ناسرګند وسلوالو کسانو حمله وکړه. په دې وسلواله حمله کې شیر محمد جهش زخمي او د هغه ساتونکي ووژل شو. په بغلان کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د حملې ذمہواري چانه دا اخیستې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی. د ایران په اړه په خپل پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی وایي نن د ایران لخوا د مخفف زیاتېدونکو ګواښونو د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلام مشورو نه پس د ایران په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان په دې موخه کوم چې د ایران لخوا په لویه کچه د تباهۍ د کړنو ته ځواب وویل شي. د امریکا ولسمشر که هم له نړیوالو سره د ایران له ایټمي موافقې د وتلو اعلان ونه کړ، خو خبرداری ورکړ چې که چیرې حکومت، کانګرس او نړیوال اتحادیان یې ونه توانیږي چې د ولسمشر ټرمپ په وینا په موافقه کې موجودي سنجیده نیمګړتیاوې حل کړي، له موافقې به ووځي. ډونلډ ټرمپ وویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران فشار زیات کړي او ایران ته دې د ایټمي وسلو جوړولو لار نه ورکوي. د قانون له مخې د امریکا ولسمشر باید په نوي ورځو کې یو وار دا تایید کړي چې ایران له نړیوالو سره د ایټمي موافقې له اصولو او شرایطو سره سم عمل کوي، خو ډونلډ ټرمپ بیګا وویل چې حکومت به یې دا تایید نه کړي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی په ټلویزیوني وینا کې بیګا وویل چې امریکا د یوې نړیوالې موافقې پر ضد دریز غوره کوي او پایله به یې د روحانی په وینا د امریکا یوازې کېدل وي. د مشال خبرونو پای.
خبرونو مجید بابر وړاندې کړل. پروانه غړي کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې د فوج مطبوعاتو ادارې مشر دی د دې هیواد د معیشت په اړه له بیانونو ورکولو ډډه وکړي. په بلوچستان کې د کورومایټ قانونو مالکان وایي صوبایي حکومت ورباندې مالیه زیاته کړې چې د دوی په وینا دا یو غیر قانوني اقدام دی.
مخیوس شپتر پی ټیکسو او پریوټن کرم باندې دا څلور سر پی دی لګولې دي نو موږ دغه خلاف راپور سی و دته.
په پېښور کې د فاټا په کچه د فوټبال سیالي پیل شوی چې پکې د بهر هوادونو ځینی لوبغاړي هم لوب کوي.
مخکې مولا دومره فیسیلیټیز نو موجود و وس چې کوم د خو حالات لروته نو ان شاء الله چې امید ده چې مخکې وګرځو او خو خوشاله ټوله لکه.
او په نیز خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نړۍ ځینی خوندور معلومات درکوچ پکې د انګریزي فلم ډارکست اور پاړم معلومات شته.
Your Majesty,
Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister.
یوش مینو رپورټونه لرو لمشالې د سروسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسن اقبال ویلی د فوج د عامه اړیکو مشر دی د دې هیواد د اقتصاد په اړه له بیانونو ورکولو ډډه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د فوج ویان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصاد که بد نه دی نو ښه هم نه دی. نوموړي د امریکا څو ورځې مخکې په کراچي کې د فوج او سوداګرو د اتحادیې په اشتراک جوړ شوې غونډې ته د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کړې وینا په تناسر کې ورکوله. جنرال باجوا ویلو چې باید پاکستان کې د ټیکس کچه لوړه سي او هیواد په اقتصادي پالیسی کې تسلسل ولري. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورت کې.
د جمعې په ماښام د کورنیو چارو پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصاد ډیر ښه دی. په ملکي توانایي منصوبو او د بجلی ورکول له کبله پر صنعتي څانګه فشار زیات شوی خو د زغم وړ دی. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې د ټیکسونو په ترلاسه کولو کې دوه چنده زیاتوالی شوی او د هیواد تر ټولو لوی پرمختیايي بودیجه باندې عمل کیږي. د امنیتي عملیاتو لپاره هم وسایل ورکول کیږي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې ویلی وو چې د ملک اقتصاد که خراب نه دی نو ښه هم نه دی. ضرورت ته دې خبرې دی چې په شریکه سره پر معیشت بحث وشي او همدې لړکی د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا خپل وړاندیزونه ورکړي. د فوج ویان ویلی وو چې د ملک د امنیت او معیشت ژور تړون دی. که د ملک حالات سم نه وي نو پر معیشت به یې اغېز ضرور وي. همداراز د اکتوبر پر 11 په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرلیک لاندې یوې غونډې ته د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی وو چې د معیشت تعلق د ژوند د هرې څانګې سره دی او هم پیاوړی معیشت د بدو حالاتو ښه مقابله کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د محمد عمران رپورت مو اوریدلی. د زیارت ورځ د پاکستاني پوسټ په عملیاتو کې د اکانې شبکې لوند را خوشې سوي 15 بهرنیان کینیډا ته رسیدلی دی. پاکستان د عملیات د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی و. پر اخلاصو کې یو امریکایي میرمن د کیتلین کولن د هغې کینیډای خاوند او درې ماشومان دي. د مشال ریډیو انګریزي څنګ ریپورت تاسو په امره ګرځو. له بند را خوشی سوی کورنۍ ته د امریکا په پوځي الوتکه کې د وړلو وړاندیز وسو چې په کې دوی لاتلو انکار وکړ. امریکایي کیتلین کولمن د هغې خاوند او ماشومان د ایر کینیډا په الوتکه کې بیګا ټورنټو ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا پروند ویلي چې د وسوالو له بنده دغې کورنۍ د امریکا د استخباراتي معلومات په اساس را خلاصه کړل سوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان د اګام د دې ښکارندوی کوي که واشنگټن ورسره معلومات شریک کړي نو اسلام آباد د مشترکه دشمن پر ضد اقدام کولو ته تیار دی. کیتلین کولمن او د هغې خاوند په 2012 میلادي کال کې وسوالو طالبانو په افغانستان کې تښتولي وو چې د زیارت پر ورځ د پاکستان فوج په کورم کې د حقانی شبکې له منګولو را خلاص کړل. دا عملیات په همغه ورځ وسو چې په کوم ورځ د لوړپوړو امریکایي چارواکو یو ډله په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخته وه. د لیدنې د امریکایي ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا، افغانستان او پاکستان په اړه د تګلارې تر اعلان وروسته د رامنځته سوې ترګلتیا له منځه وړلو لپاره پیل سوي دي. ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ویلي وو چې پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو پاکستان ویلي وو چې هلته پناځایونه نسته او خفګان یې ښودلی وو چې د ډونالډ ټرمپ په پالیسي کې د ترګریزه جګړې پر مهال د پاکستان ورکړل سوي قربانیانو ذکر نه دی سوی. خو د دې بهرنیو وګړو تر خوشي کېدو وروسته امریکا د پاکستان دغه ګام ستایلی دی. د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا خارجه وزارت ویاندي هیدر نورت خبریالان ته وویل چې د پاکستان دا ګام د اړیکو شکول پر لور یو ښه اقدام دی.
We are very pleased with the government of Pakistan's response.
موږ د پاکستان له خبرګون ډیر خوشاله یو او د دې وګړو خلاصون د پاکستان له کومک بغیر ممکن نه وو چې موږ د معلوماتو په اساس وکړ. تاسو ډیری خبريالانو له پاکستان سره د امریکا د مجموعي تعلقات په اړه پوښتنه کړې. پرشته هم موږ ترمنس ځینی داسې نکتې وی چې څه چیلنجونه درلودل، خو دغه اړیکې په یو شپه کې نسی بدلیدلای. البته دا پر سملور د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه ګام دی. په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو یو شمیر نور امریکایان هم تښتولي دي. په دوی کې یو هم 60 کلن کیوین کینګ دی چې په کابل کې په امریکن یونیورسټي کې درس ورکولی. دی د 2014 کال اګست په میاشت کې وتښتول شو. یو بل 70 کلن امریکایي لیکوال پال اور بای هم دی چې په 2014 کال کې په جنوبي افغانستان کې لا درک شوی دی. د بهرنیو وګړو د خلاصون په اړه او داغو کینیډا ته د رسیدو په اړه مو ریپورت اوریدی او بیا ای پی خبري اژانس په دې اړه یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. پاکې ځینې پښتنې کړې دي او هغه دا چې امریکایي کیتن کولمن او داغو کینیډای خاوند د چا په قید کې ولې افغانستان ته تللی وو، څنګه راخوسی سو. راځي چې اسرار علم مومن ته ځخه لنډیز واورو.
اے پی خبری اجانس لیکي امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل په 2012 کال په افغانستان کې دننه د سفر پر مهال تختول شوی وو. د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچي هم شوی. امریکایي او پاکستاني چارواکو د زیارت پر زول دغه کورنۍ چې له افغانستانه پاکستان ته وختي و د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستاني ځواکونو را خوش کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوی و. خو د کولمن ملګری سارا فلډ یو ورسپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه وو. ملخو د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یو ورسپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډیر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش وسره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو، هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بوایل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو وارې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډیر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل د چا په قید کې وو. پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي حقانی شبکه چې امریکا ترهګریز ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تښتولې وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په آزادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړې. خو اسلام آباد د اداوی ردوی. جلال الدین حقانی چې یاد شبکې جوړ کړی و د 1970 په لسیزه کې د افغانستان د نن د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی و. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچي څنګه راخوشي شول. نو پر دې اړه اپی خبري ایجنسی لیکي، کله چې یاده کورنۍ سره د دوی د تختونکو له افغانستان پاکستان ته راوړېدل، نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروي وکړه او دوی یې راخوشي کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو راخوشي کولو لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاد کورنۍ د خوشي کولو لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې د کرومایټ د قانونو مالکان تور لګوي چې د صوبې حکومت پر کرومایټ لګېدلې ټیکس یا مالیه زیاته کړې ده. دوی په کوټه کې د خبرې غونډې پر مهال ویلي چې پر کرومایټ د مالیه زیاتول له قانونه سرغړونه ده. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ایوب ترین رپورټ راکړي.
د مسلم باغ سره تړاو لرونکي د کرومایټ د قانون خاوندانو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې په کرومایټ یا کورم باندې د حکومت لخوا اضافي ټیکس یا مالیه غیر قانوني ده. استاد مشال ریډو سره په خبرو کې قانون پوه اجی کبیر خان کاکړ ایډوکیټ اول چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د بلوچستان صوبې قبایلی سیمې د ټیکس یا مالیه ورکولو څخه آزاد دي. د دې په مقابل کې صوبایي حکومت پر دوی باندې ټیکسونه نور زیات کړی دي چې لامل دوی د کورم و قانون بندول ته اړ شوي دي.
مین اینڈ منرل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز دس دی کی د قانون تحت سیکشن دی اگے سی دی 149 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 دی باغی کی دا شے دی چې دمزه کی دنه نسی کمی خزانی دی اغه د گورنمنٹ خدی خو لیکن بیا دس دی د پاکستان د خپل هاین تحت 1973 کسٹم ٹیکس نستا ویل ٹیکس نستا ویلڈنگ ٹیکس نستا دا شان نستا
پر دی محل پخپل ونا کی د کرم د قانون د خوندان د اتیادی مشر عبدالجبار کاکړ ول چې په بلوچستان کې د وچکالی له امله د کښتو کروندې تر څنګ مالداری هم ختم شوې ده. اوس یوازې د خلکو د روزګار لوی ذریعہ کرومایټ پاتې دی. پراغه هم حکومت ورس پر ورس ټیکسونه زیاتوي.
زموږ یو شی دی چې کرومایټ دی. دا کرومایټ موږ ته د ګورنمنټ اف پاکستان په 1903 بیا کې یو د ارتیکل 246 بی ته یو دغه را کړی وو. دا ټیکس پرې دی، پرې به ټیکسز نه وي. لبه د مرغزه خرنن د 1973 د عین فامالی زموږ صوبایي ګورنمنټ ماتاتې ادارې د ډی ایم ډی په نامه ده. هغه مخیو سره شپه تر پی ټیکس وو پر وټن کرم باندې دا 300 روپۍ دی لګولې دي. نو موږ دغه خلاف راپور سی وو دته
شاغلی کاکر زیات کړه کا حکومت دغه اضافي ټیکس یا مالیه پرې کړ سم دلا سه برتوانه خسته. نو دوی به د انصاف ته تر لاس کول لپاره د بلوچستان های کورټ دروازه وروټه کوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د مادن د صوبایي ادارې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان سینټ کورنی چارو کمیټې د ماشومانو نجونو و د ولو قانون کې بدلون منځوري څنډول سوي چې د انجلی لشتلشه عمر یا تلس کاله د ټاکلو وړاندیز کړی وو. د کمیټې مشر رحمان ملک د دینی عالمانو په اړه ویلي چې دا یو غیر اسلامي ګام دی او پاکستان کې اسلام پر ضد قانون نسی جوړېدلی. دا وخت په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو د خوندیتوب په اړه د 1979 کال قانون موجود دی. د دې قانون تر مخه تعلق د واده لپاره کم څخه کم عمر 18 او د نجلۍ لپاره 14 کاله ضروری دی. تفصیل د اسلام آباد محمد عمران راکبي.
د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې یو غړی سینیټر طاهر مشدی د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې هغه خپل په دغه غونډه کې موجود وو خو د نه منځورولو یو وجه د هغه غړی نه راتلل هم وو چا چې دا بل وړاندې کړی وو. نوموړی وایي چې کمیټې یوازې دینی عالمان اورېدلی، دوی به اوس د مدني ټولنې فعالانو، د زنانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو او خبریالانو سره هم خبرې کوي او بیا به دینی عالمان اوري چې څنګه کولی شي د ماشومانو جنکو حقونه ونه ترړل شي او څنګه کولی شي چې په دې اړه به متفقه توګه یو قانون وړاندې کړي.
گرل چائلڈ ہے یا جو بچیاں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ہمیں
نیوائی معشومان جی نہ کہ اللہ رحمت تے مگ باید پر دے سو چکو دا زمانے سر تگو کو پخواب معشومان زر پو دے داغوی بدن با مضبوط ہو ہڈو کی بے مضبوط ہو مگ باید پر دے ٹولو خبر سو چکو زکچی ننی معشومان تا ہاغا خوراک نشتا ہاغا پو خوالے نشتا کم چی پا ہاغا وقت کے ہو پر دے ہر سکا غو روشی زمان پا خیال دے رخ خبر دا
تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر چلنے تو بہت میں تو کہتا ہوں بہت اچھا
دا خزو معشومان جی نکو دا حقونو مبارزہ طاہرہ کلیم چی پتیرو وقتونو کے دا دارن قانون جوڑولو برخہ ہم پاتے شوے وائی چی دوی دا دینی او طبی پوہانو سر پا دے اڑا خبری کڑی دی کم چی دا منی چی دا جینے لپارا یوازی بالغ کیدل پورا ندی بلکہ دا ہاغے ذہنی پوخوالے او دا فیصلے کولو توان اہم ضروری دے
کتا سو میجر ایکٹو گو رہی نو پاگے کی دا چائلڈ ایج چی دی آغا بلو 18 دے کدا شانتی دے سی این آئی سی جوڑے دلو گو رہی نو آغا ہم پاٹا رکال پاندے تا سو تے جوڑی گی کم چی میجر آفینسز رازی پاگے کی چی کل پنشمنٹ ورکی نو جوینائل جسٹس سسٹم ہم 18 ایئرز زیادہ ہی نو کل چی زمونگا دا ملک درے قوانین آغا دا چائلڈ ایج چی دی آغا 18 کال یادی کم از کم پا 18 کالو کی دا جنے عمر دا وعدہ پٹائن کی شناختی کارڈ چیک کی نو آغا انشور کی دیشی چی آو یا دا جنے یا دا الگ دا 18 کالو دی
دا جنے دا وعدہ لپارا شری عمر سبرا پکار دے او آیا اسلام دا سے کم اجازہ ور کئی چی دا معشوم یا معشوم عمر اوٹا کل شی پدی اڑا دینی عالم مولانا فضل قیوم وائی کد بیلا بیلو مسلکونو دینی مشران او پوہان کین نو دا سے کی دیشی چی دا موجودہ وقت مطابق فیصلہ کی خو اسلام کی دا جنے یا حلق دا عمر پاڑا ہس کارا حد نہ دے خودل شوے
جی ماہرین پکی نی واغی پکے سا حالات او دغه مطابق او دغه کی او خپل پالیسی او کی دې شرعی حکم او دغه ونه کی او دغه د پاره دا کوم مطلب دار چې دا سانتیا د پاره یو سیس کوي کنه هغه باندې کوي نو لکه مطلب دار چې کولای شو اگر که کدینه مخ کم نکاونه وشي د 16 میاشتې او د دې په دای کې ناغه نکابم شرعن لکه معتبري لکه قانوني دې په شرعه دې کار او دې کې بنې او نور خدای الله په دې باندې بلکغه نکاح شرعی وي
په پاکستان کې د ماشومان د ودونو قانون د دویم ماده تر مخه د حلق د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او د جینې لپاره 14 کاله ضروری دي خو د سېنټر سحر کامران لخوا وړاندې کړې شوې بل کې د جینې عمر 18 کول لپاره د بدلون وړاندیز شوې او کوم چې کمیټه نه دی منظور کړې محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو کچې زیاتولو او له ښوونځیو بهر پاتې ماشومان ته د زده کړې اسانتیا ورکولو لپاره اوس له غرمې وروسته هم په سکولونو کې سبقونه ورښول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې دا پروژه د یو غیر سرکاري تنظیم انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په مرسته پیل کړې ده. د پښتونخوا د تعلیم څانګې یو سروې ښیي چې په صوبه کې له 15 کلونو تر 14 کاله عمر لرونکو څه د باندې 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې 10 لکه څخه زیاتې نجونې دي. نور حال د رفعت انجم په رپورټ کې
د تعلیم محکمې تر مخه په دې منصوبه کې به د صوبې لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چا چې د سکول لريوالي له وجې د 5م ټولګي نه پس خپل زده کړې جاري نه دي ساتلې. په دې اړه د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا اډوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابه او کوهاټ سیمو په 10 سکولونو کې شروع کړې شوې د صوبې نورو ضلعو پورې غزول کېږي.
ڈراپ آؤٹ لائک ماشومان وہ پنجم اور سبق ہوئے لو پرائمری کے نو بیا چ مڈل سکول تے بتلل نو مڈل سکول بے دا کور نہ ډیر زیات لره نو اگے بو دے دلاسا سبق پر خود اگے کے دا د زمونږ چ کم ماشومان جن کی دی دا گئی تعداد ډیر زیات چ کم زے کے مڈل سکول لره دے نو اگے زے کی مونگا پرائمری سکول چ دے اگے مارننگ کی پرائمری سکول ہی او بیا چ کل مارننگ ٹائم ختم شین نو افٹرنون کی عمر پرائمری سکول مونگا کنورٹ کو مڈل سکول تا اومدکشان مڈل سکول چ کم زے کے دے مارننگ پورے مڈل سکول ہی او چ کلا افٹرنون شین نو اگے مڈل سکول مونگا کنورٹ کو ہائی سکول تا
ندی منصوبے دے سوری لاندے خواوشا یو زر ماشومان سکولوں کے داخل کړی شوې دي. د نجیب الله خټک په وینا د دې منصوبې تر مخه ماشومان سکولونو ته درسولو لپاره اسانتیاوي ورکړې شوې دي. هلکانو ته ویډیا سایکل او جنکو ته د تګ راتګ لپاره د کرایې پیسې ورکړې کیږي. یا د محکمه وایي چې د مازیګرنیز د کړو لپاره په ابتدایي توګه 103 استادان ټاکل شوي چاته به چې د خپل تنخوا تنخواہ علاوہ دولس نہ تر دیالہ ضرور روپو پورے زیادہ تنخواہ گانے ورکول کی گی دا حکومت دا پروجا دا تعلیمی چارو کاربہانو ستائل دا اہم پدی اڑا پہ خیبر پختونخوا کے تعلیم پاڑا کارکون کے غیر سرکاری ادارے پوہا فاؤنڈیشن یو چاروا کے شفیق گریا نے وائی چدی منصوبے سرا خوبہ پسوبہ کے رسکلونو نبہر معشومانو شرک کمشی خوکا حکومت پر اختیار پسوبہ کے تعلیم عام کول غواڑی نو دے سرا سرا غیر رسمی تعلیمی حل زلے بیو زلبیا بحال اولوی
تیر مدہ کی روخان سباہو نم سر یو پروجیکٹ لانچ شو چاہے کی چکم جے کی بہائی سکول نو نائی بدی پرائیویٹ سکول بے کہ بے دا آغی دا آغی استاز لے بے اور دا غلے بے پیسی ور کولی اور بے خپلی مند تلد کولی دے سر سر یو بے پروجیکٹ عام تقریباً ختم شو دا مکتب سکولون چکم رجحاناتو جمعات دا سہر دا منز نپسا اور دا ماسپخین منز پوری دا بے خیوزگاری دا دے کہ بے مختلف سکولون چلول دا پا خیل دا ڈراپ آؤٹ کی اور دا ریشو دا چکم دا سکول گوئنگ چلڈرن سکم دے کہ بڑے دا مددگار ثابت شی
دا تعلیم پا آڑا کارکون کے ادارے الف اعلان ترمخا پا خیبر پختونخوا کے پنجوش فیصد حلقان اور شپک سلوک فیصد جن کے دو پنجم جماعت نپس دکڑی جاری نساتی بلخوا درمڑے اور دو میں درجے دس دکڑ دا محکمی یو سروے رپورٹ ترمخا پر صبح کے دا پنجو کالو نہ ترش پاڑس کالو دو پنجل سلکو نزیات معشومان دا سکولون نہ بہر دی چپکیل اللہ سلکو نزیاتی جن کے شامل دی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
ل یو ملون زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
پرون مازیګر د پېښور په کیم سپورتس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیگ په نوم د فوټبال سیالي پیل شوې چې د اکتوبر تر 15 مینیټې پورې به دوام ولري د دې لوبو د پرانیستې پر مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله او قبایلي لوبغاړو ویلي دا د لوبو د پرمختګ او نړۍ ته د قبایلي سیمو د خلکو په اړه د مثبت تصویر ښودلو لپاره مهم ګام دی له پېښور د مشالې ډو خبريال فرهاد چنواری رپورټ راکړي
په دې سیالیو کې د قبایلی سیمو اف آر زنا 12 فوټبال ټیمونه برخه اخلي په دې کې د قبایلی سیمو فوټبال لوبغاړي قومي کچ لوبغاړي او نړیوال کچ لوبغاړي هم برخه اخلي د دغه لوب پرانستا د سرحدي او قبایلی چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه په دې موخه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر شوکت الله وویل
اولمپکس دا امبریلا دا لاندی دا فاٹا فوٹبال سپر لیگ یو انیشیٹیو اخیستے ہو او پدی کی دا زمونگا کوشش ہو چی ڈیرو ملکونو نا خلق راشی الکان راشی مختلف ٹیمونو کی لوبی ہو کی اس فی الحال سلورو ملکونو نا کلاڑیان راغلی آگئی زمونگ دا فاٹا پر ٹیمونو کی بد یو بل سرا دی لوبی کئی دا دی دا میسج ورکول دی چی دا فاٹا الکان پا ہر میدان کی دا مخکت لو جوگا دی وہ صرف اور صرف آگئی گائیڈنس واڑی لگ ڈیر سپورٹ واڑی کم چیز امنگا فاٹا سیکرٹیریٹ یا گورنر ہاؤس یا بل سوک دا نور کئی نو دا انیشیٹیو منگا پخپلا خستے دے دا غالب سے مشکور ما آگئی منگلا ٹائم راک دلتا خو منگلا اچھا ٹائم رانا کدرات لو پکار داوا چی گورنر صاحب ہم پدی کے ڈیرا خاخ عیسا خشتے ہوئے اٹولو تمنگا میسج ہم کڑیو کارڈون ہم لے گریو
دا فوٹ بال پدی سیالیو کے شارک دا درا دمخیلو عجب خان پردی فوٹ بال ٹیم یو لبغاڑی محب اللہ پردی خپل احساسات صدا سے شارک ڈل
دا فاٹا سپر لیگ شروع دا خا کافی خوشحالی دا مخ لا مولا مخ کی مولا دومرا فیسیلیٹیز نو موجود ہو اس چکم دا خوالات لاروتو نو انشاءاللہ چی امید دا چی مخ کی وگرزو خا خوشحالی ٹولا لکان ان شاء اللہ خا خوشحالی دا میچ مو وکڑا دے خیبر گرین نا پتینے کی مو وگٹ وہ خا کافی تیار ہے لکان کڑا وہ خا گیا میں پیش کرا ریفریشمنٹ دے پارا دے موچے کم دے قبائلی اغو بانے دا کم اللہ تیر شو غیر پارا دا بہترین قدم دا او مو دے مشوران شکر گزار یو چی مولے دورا خا ماحول جوڑ کرا
او دو جمرود خیبر گرین ازمری فوٹبال ٹیم یا لبغاڑی زہیب وویل
دا د فاټا د ځوان کول لپاره ډېر ښه ښه مواقب کې ملاويږي ډېر ښه افورتس دي د فوټبال لپاره مطلب د ایونتس ارنج کول پکار دي زه او تو کال نه فوټبال کوم خو د ایونتس وی غټ ایونتونه وی نو پلیئر ته مخ کې وته بار اساني شي او نېشنل لیول باندې بیا غا اسانه سره گیم کوي شي
د دغه لوبو تابع د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د فاټا فوټبال سپر لیگ چیئرمین شاهد خان شنواری کړي دا او دغه سیالي به د اکتوبر 15 نیټې پورې دوام لري فرهاد شنواری مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ری او سم دولسنی بجې شوې دي مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان وزیر داخله احسان اقبال ویلی دی د پوز بیان دی پر معیشت د بیانونو ورکول نه ډډه وکړي د جمعې په ماخام د کورونو پر مختیا او منصوب بندي وزیر احسان اقبال لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی چې د پاکستان معیشت پیاوړی دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان تشخص اغیزمنه کوي هغه کینیډیایي کورنۍ چې په کورم قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوز لخوا په عملیاتو کې د حقاني شبکې د ولکې نه خلاصه کړل شوې وه په کینیډا کې خپل کور ته رسېدلې ده دغه کورنۍ 15 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوې وه تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا فوټبال سپر لیګ په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې د دغه لوبو پرانیسته د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر وکړه دا لوبه به د اکتوبر 15 نیټې پورې جاري وي د امریکا ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د القاعده شبکې ملاتړ کوي ډونلډ ټرمپ بیگا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د غوډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لوري ملاتړ کیږي د بی سرحده خبریالانو سازمان په بغلان ولایت کې د تنویر ټلویزیون په مشر حمله وغندله د دې سازمان د افغانستان او ایران د برخې مسول رضا موینی پرون مشال ریډیو سره په مرکه کې د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې د مطبوعاتو کارکونکو خبریالانو د حملو ذمہوار ونیسي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران لپاره د خپل حکومت لخوا په پالیسۍ وینا کې د ایران حکومت ته د سرکش رژیم خطاب ورکړی د ایران په اړه په خپله پالیسۍ وینا کې ښاغلی ټرمپ زیاته کړه نن د ایران لخوا د مخ زیاتېدونکو ګواښونو او د خپلو ملګرو سره په پراخه کچه د سلا مشورو نه پس دا اعلان کوم
خبرونو لنډیزونو له مجید بابر واوریدل او دا چې پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي احمد الله نن ورته کتنه کړې ده
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دي چې حکومت فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملولو په خپل وعده قائم دي او قبایلی سیمه با په قامي بهیر کې شاملول شي رسپانه لیکي چې د فاټا اولستتیرو او یا کلونو راهسې د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي او د سیمه خلک په هر ډګر دا غوښتنه کوي چې د قانون خاتمه دي وکړي شي رسپانه لیکي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې په شاملولو ځنې ګوندونه اندېښنې لري او دریز دي چې د فاټا دراتلونکو فیصله دي د قبایلی سیمه د خلکو د خواهشاتو مطابق وکړی شي نو مرکزی حکومت لا پکار دي چې کم ګوندونه په فاټا اصلاحاتو اندېښنې لري نو هغه دې لری کړي او زر تر زره دې دا اصلاحات عملی کړي مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د کالج د استادانو سره د وزیر اعلی پرویز خټک د ناکامو مذاکرات ورستو دا تاثیر ورکړی شو چې ګنې مذاکرات کامیاب شول ورسپانه لیکي چې دا قسمه غلطو ګامونو نتیجې هیڅ کله هم صحیح نه راوځي او استادانو تر وسه د کلاسونو اخستو څخه بایکاټ کړي نو صوبایي حکومت لا پکار دي چې صرف د بیان نو ورکولو پر ځای د عملی ګامونو پورته کړی او د استادانو چې کمی جایز غوښتنې دي نو هغه دی اومني چې دا شاند معاملہ په خشان هوار شي او رسپانه لیکي چې هله دا چې صوبایي حکومت به نور وخت ضایع کولو پر ځای د مسلې سهل راوباسي چې د زده کوونکو نور وخت ضایع نشي نایبات رسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان په تعلیمي ادارو کې د نشئی توکو د زیاتې دوه رجحان د ځوان کول په حق لنوي اندېښنې را مخې ته کړی دي رسپانه لیکي چې سموده مخ کې د اسلام آباد پېښور لاهور او ځنو نورو نو په تعلیمي ادارو کې د نشئی توکو د استعمالولو خبرونه مخې ته راغلي وو د کم اورستو چې د تعلیمي ادارو انتظامی او سرکاري چارواکو په یو شمیر تعلیمي ادارو کې کارویانې وکړي ورسپانه لیکي چې د نشئی توکو پر ضد ځواک یا انټی نارکاټکس فورس صرف د پنجاب په یو شمیر تعلیمي ادارو کې د 15 نوې زیات کسان نیولي وو چې نشئی توکي به په ځد کونکو خرڅولې نو د دې حالاتو اورستو د تعلیمي ادارو انتظامی مور پلار او د تعلیم محکمې ذمہواریان نور هم زیاتې شوې دي پانه په اخیره کلی کې چې ځوان کول د نشئی توکو نه بچ کول لپاره هر تن لبه خپل ذمہواری تر سره کول وی ځکه چې دا زهر پوره قام تباہ کوي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې په مقاله کې د کابل سیمو انتظامی حالت ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت په دې سیمو کې د رواج په نامه یو داسې قبایلي نظام راوستل غواړي چې د میرمنو د حقوقو په ډیر د حکومت ډیر زد دی. د بخشن نړیوال سازمان به له ناروی هیواد څخه د سلس کېدو له خطر سره مخامخ افغان کډوال لو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
اکونومست مجلې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د جرګې ختمولو پر ځای د انصاف په رسمي نظام کې د شاملولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت د روان کال په پیل کې د قبایلي سیمو په نظام کې د بدلون لپاره منځوري ترلاسه کړې وه. مجله لیکي د پاکستان حکومت د هرې جرګې لپاره یو منځګړی ټاکي او هغه به د دې جرګې د غړو د پریکړو منځوري ورکوي. د مجلې په لیکنه له داسې کولو د پاکستاني حکومت هدف دا دی چې په رواج کې د میرمنو د حقونو په اړه موجود اندېښنې له منځه یوسي. اکونومست لیکي چې د پارلمان له 320 غړو څخه یوازې 30 غړو پر دې د رایو اچولو زحمت وکړ او زیاتره بحث پر دې و چې یوازې نومور بدل کړي او کڅنګ. د مجلې په لیکنه قانون پوهان د دې سخت مخالف دي چې جرګه دې د انصاف په رسمي نظام کې شامل کړل سي. ځینې وړاندیز کوي چې د جرګې پر ځای حکومت ته پکار ده چې ټاکل سو ناظمانو ته د وړو وړو مسلو د هواري واک ورکړي. د بخشن نړیوال سازمان بیا له ناروی هیواد څخه د استل کېدونکو له خطر سره مخامخ افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې ده. سازمان لیکي د ناروی حکومت اتلس کلنه طیبه عباسی له خپل کورنۍ سره یو ځای بیرته افغانستان ته لیږي. لیکنه کاږي چې د ناروی هیواد د دې ممکنه ګام پر ضد په احتجاج کې راخستل سوی یو بینر لیکلی چې تاسو یو ځل افغانستان ته لاړ سئ او وګورئ چې هلته ژوند څومره خوندي دی. د بخشن نړیوال سازمان د تازه رپورټ لمخه ناروی نږدې 10,000 افغان کډوال پر دې مجبور کړي چې بیرته افغانستان ته لاړ سئ. یاد سازمان پر ناروی ژغ کړی دی چې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره باید هیڅ یو افغان هم بیرته خپل هیواد ته ونه لیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ایران په اړه بیګا په خپل وینا کې هغه هیواد یو سرکښ هیواد رژیم ګڼلی دی چې په وینا سخت دریځ وکړی رهبری کوي. ولسمشر ترامپ له ایران سره د نړیوالو له اټمي موافقې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د خپل هیواد د وټولو اعلان ونه کړ. د ایران لپاره د امریکا پر پالیسي د ولسمشر ترامپ وینا ته له ډېرې مودې راهیسي انتظار و چې په مقابل کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل حکومت د دفاع وکړه او نړیوالو سره د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار وکړ. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی هیواد دی. هغه د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې وویل چې ایران له القاعده او وسلوالو طالبانو او د هغه په وینا له نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism.
دا رژیم لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ ملاتړ کوونکی دی. القاعده، طالبانو، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته کوي. دا رژیم داسې میزایل جوړوي او ځای پر ځای کوي چې امریکایي ځواکونو او د امریکا شریکانو ته ګواښ پېښوي. پر ایران مخکې هم له وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو میاشتې مخکې وویل چې دا شواهد لیدل سوي چې ایران د افغانستان په ځینې برخو کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن هم تیر کال له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا وویل چې د امریکا سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغو ډلو په حملو کې وژل سوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کیږي.
The regime harbored high-level terrorists.
دی رژیم د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته د اسامه بن لادن د زوی په ګډون په لوړ کچه تروریستانو ته ځای ورکړ. په عراق او افغانستان کې هغو ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا سلګونو پوځیان ووژل. د رپورټونو په حواله د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا تر 2000 زیات عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 11,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته. ټاکل سوي ده چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کړنلارې پر اساس نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر په 2013 کال کې د دې هواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرولو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندونو سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل په قطر کې د طالبانو دفتر په تړلو غور کوي. خو څومره شمیر او کوم طالبان مشران د قطر په دفتر کې دي، څه ډول فعالیت او ژوند کوي، او څوک یې تمویلوي، دا او نورې پوښتنې د رضوان مراد په تفصیلی ریپورت کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روان اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډیر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او لبن څخه د طالب زندانیانو د خوشی کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحید الله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کوي جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزی وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غنی د عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانتنامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانتنامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران د یو امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشی کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیولی و په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسف زی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحې ته تلل و خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ما کوشش کردیم که خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان
کې هڅه مې وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتنامو انتقال شوي دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شو چې زه خبریال یم نو د داخليدو اجازه یې را نه کړه، خو ومې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې پخوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیباغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو په اړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولي وو. خو طیباغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د پورته شو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤل دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د امیر روغتیا د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شارز دافیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دو طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پښتنه ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجد چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکونکو او څو ځلې په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ای افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجی کوچک دارن. مثلا
په قطر کې د طالبانو تشکیلات د بهرنیو چارو د یو کوچنی وزارت په څیر دي. هر برخه یو استازي لري، د بلګې په توګه د روسیې، چین او یا اروپا لپاره استازي لري چې هر یو بیا ځان ته کارکونکي لري. هغوی بیا مختلفو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو د برابرولو چارې پر مخ وړي.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولای. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران ښایي د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکونکي آزادي راډیو ته ویل چې په دې هیواد کې مش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه نه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوې دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سر صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما ازادي راډیو ته د ایمیل لاره دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر لپرانسل کې دوه راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د مشتو طالب مشرانو برخلیک څه وي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس وخت سوي دي د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدای شي. د خبرونه کوربا ګل ایاز دی چې تاسو مخکې مریدلې ده، یو ځل بیا درته وړاندې کوو.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ټیکنالوژي کمپنی او ټیسلا او سپیس ایکس مشر ایلن مسک ویلي دي چې تر 2040 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو اراده لري. د استرالیا په ایډیلیډ کې په یو دستور کې نوموړي ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به مریخ سیارې ته خلای جاز جوړولو کار شروع کړي. د دې خبره سپیس ایکس کمپنی ټولو توجه خلای جاز جوړولو ده چې پکې سیارې ته سفر لپاره ټول ضرورتونه پوره کول شامل دي. د دې ترڅنګ سپیس ایکس کمپنی په داسې خلای جاز جوړولو هم کار کوي چې د نړۍ یو خار نه بل خار ته د سفر وخت ډیر زیات راکم کړي. د دې راکټ نظام ته بی اف آر نوم ورکړل شوی دی. په دې راکټ نظام کې به له نیویارک نه شنګای پورې سفر 30 منټه وي. په دې اړه ایلن مسک ویلي دي چې د نړۍ ټولو خارونو ترمنځ سفر به تر نیمې ګنټې پورې وي. نوموړي تیر کال مریخ سیارې ته د خلکو لیږلو منصوبه وړاندې کړې وه، خو اوس یې نور تفصیلات په ډاګه کړي دي. خطرمن اوردونکو د ورکی د مین اولاند تاسو واولدل چې سپیس ایکس کمپنی مریخ سیاره ته د انسانانو لګلو پروژه وړاندې کړې ده. هم دراز دوبۍ د مارس سټی یعنی د مریخ ښار جوړولو اعلان کړی دی چې پکې به د مریخ سیاره پشان ممکنه ماحول جوړوي. د دوبۍ چارواکو په خبره په دې ښار به 14.5 کروڑ لګښت راځي او دا ښار به 900,000 مربع فټ وي. په دې ښار کې به محققین تر یو کال پورې مختلفې تجربې کوي چې پکې مریخ سیاره ژوند لپاره ضروري خوراک، اوبه او توانایي پیدا کولو لارې چارې لټول شامل دي. دا منصوبه د مریخ 2010 کال برخه ده چې په راتلونکو کلونو کې په هغه سیاره د انساني آبادۍ په قیام کې راوستل دي. د مارس ساینس ښار منصوبې اعلان د اماراتو حکومت په ابوظہبی کې په کلنۍ غونډه کې کړی ده. په چارواکو په خبره په دې ښار کې به جدید ټکنالوژي لیبارټري وي او په هغو مرستو به د مریخ افشان موسم او د هغه سیارې ځمکې سخت نقل به جوړول کېږي. په دې ښار کې به یو عجایبګر هم شامل وي او د 3D پرنټر په مرسته به ډېر شیزونه هم جوړول کېږي. دین په لداخ سیمه کې یو انجینر د هغه سیمه اوبو استونزه حل کولو لپاره یو داسې طریقه جوړه کړې ده چې په مرسته یې د هغه سیمه دا مسله تر څه حد پورې هواره شوې ده. د هند تر ټولو لوی شمالي علاقې لداخ کې درجه حرارت منفی 10 پورې رسیږي او په هغه ځای کې ګلیشیرز یعنی د واورې غټان هم په کمیدو دي. د همالیا دغه غریزي سیمه کې اوسېدونکو د اوبو استونزو سره مخامخ دي. په لداخ کې یو انجینر سونم وانګ چک د دې حل راوستې دي او 10 میټره د واورې ډانچې جوړه کړې ده او هیله لري چې په سپرلي کې به دا ویلې کیږي او دا هغه سیمې اوسېدونکو د باغونو او اوبو ضرورتونه به پوره کوي. وانګ له ډېرې مودې راهیسې په مختلفو منصوبو کار کوي. د ده په خبره د موسمونو بدلېدو سره ډېرې مسلې رامنځته کیږي او د ګلوبل وارمنګ له وجې په همالیا او هندوکش غرونو کې د اوبو ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته کیږي. نوموړي د واورې لوی استوپا جوړه کړې ده او په دې کې ډېره ساده ټکنالوژي کارولې ده. په دې کې یو پایپ په ځمکه کې دننه او اخري سر یې له ځمکې نه بهر ساتلې دي. په دې ټکنالوژۍ کې اوبو د فوارې په شان بهر راوځي او خلک ترې استفاده کوي. د لرغونو آثارو پوهانو د یو ورکی شوی یونانی خانګاه د موندلو لپاره له هغې وروسته ختم کړی چې هغه ځای یو قدیمه نقشه غلطه ثابته شوې ده. د یونان سرکاري رسنۍ ERT تر مخه په 1964 کال کې په اوبویا جزیره کې د آرټریا سیمه کې یونانی او سویس ډلې د کنستلو کار شروع کړی وو او مقصد یې د یو یونانی دیوی آرمیتس مندر موندل وو. په هغه ځای کې له کلونو راهیسې د کنستلو او تحقیق کار روان وو او په ځینو ځایونو کې شیزونه هم موندل شوي وو. په دې کې یوه برنډه هم موندل شوې وه چې په اړه کې دل دا د دې مندر برخه ده. د امریکا دریو ساینسدانانو ته د بدن او وخت په اړه پټو خبرو موندلو لپاره د میډیسن په څانګه کې نوبل جایزه ورکول کیږي. د باډي کلاک یعنی د بدن غړی او پدې کې بدلون د وجې په شپه کې خوب محسوسول او د بدن کارکردګۍ او په اثر یې درې ساینسدانانو پټې خبرې معلوم کړي وي. د امریکا دریو ساینسدانانو کې جیفری هال، مایکل روساباش او مایکل ینګ ته په شریکه نوبل جایزه ورکول فیصله شوې ده. دغې ډلې ویلي دي چې د دوی موندنې د صحت نور ښه والي لپاره ډېره زیاته مرسته کولی شي. د دوی په خبره د انسان بدن ټولې خولي د یو غړی په کار کوي او په دې کې معمولی بدلون په بدن ډیر زیات اثر پرې باسي. د مثال په توګه جیټ لیک کې بدن د نړۍ په بل ځای کې هغه شان نه پاتې کیږي او د دې له وجې په بدن ډیر زیات اثر پرې وځي. په باډي کلاک یعنی د بدن غړي کې توازن ساتلو سره په صحت ښه اثر پرې وځي. د جاپان ساینسدانانو په داسې ټکنالوژي کار شروع کړی دی چې په موټر ګاډو کې به د سټیل پر ځای لرګي او پلاستیک پرزې وکاروي. جاپان د داسې پلاستیک په جوړولو تندې سره کار شروع کوي چې د شدید درجه حرارت برداشت کړي او د انجن دننه د سټیلو پرزو ځای ونیسي. د دې ټولو تجربو مقصد ګاډي وزن نور سپکول دي. تکي کوونکي وایي چې د لرګي بورې نه داسې مواد په جوړولو کار کوي چې د سټیل په شان مضبوط وي او دا به ډیر زیات سپک هم وي. په دې ټکنالوژي باندې په جاپان کې تجربې هم روانې دي. د یوې سړنې نه معلومه شوې چې د آسټرالیا په دوو ښارونو کې به په راتلونکو کلونو کې درجه حرارت تر 500 سانتي ګریډ پورې ورسیږي. د ساینسدانانو په خبره کې چری د پاریس مایده په سمه توګه عملي شي او کاربن اخراج کې کمی هم راشي نو هله به هم سیدنی او ملبورن ښارونو کې درجه حرارت ډیر زیات وي. په تیر کلونو کې په سیدنی او ملبورن ښارونو کې درجه حرارت تر 50 سانتي ګریډ پورې رسیدلې وو. په جیو فزیکل ریسرچ لیټرز نومې مجلې کې خپور شوی تحقیق تر مخه 2000 او 2050 کلونو په منځ کې به درجه حرارت 50 سانتی گریڈ ہوئی. او وسط فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mario.
پیکے ہو کیا؟ ہاں
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
ڈاٹ
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کینگز مین 2 په لومړي نمبر دی. د دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 8 دی چې د 50 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم امریکن میډ دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم جوړوا په لومړي نمبر دی چې د 78 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم نیوټن په دویم نمبر دی چې د 19 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بومی دی چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیې سینما نوې فلم ډارکسټ اور دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټن چرچل ژوند او دویمه نړیواله جګړه ښودل شوې ده. په هغه وخت کې چرچل له کومو حالاتو نه تېرېدو هغه په فلم کې ښودل شوی دی. فلم ډارکسټ اور به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Your Majesty, Mr. Churchill, I invite you to take up the position of Prime Minister. He's an actor in love with the sound of his own voice.
You need to reply to the Lord Privy Seal.
I am sealed in the privy. You ask what is our aim? Victory at all costs.
You're suggesting we're somehow winning. We're not.
Is it true we're in full retreat?
All our forces are now in Dunkirk, where we cannot reach them.
They're pushing us into the sea.
There is the question of peace talks between ourselves and Germany.
Europe is still...
Europe is lost.
You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth.
I take full responsibility.
Really?
Really, yes, sir. It is the reason I sit in this chair.
Be yourself.
Myself.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
د برتانیا او فرانس په شریکه جوړ فلم پډینګټن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. په لومړي فلم ټول لګښت 50 ملیون ډالر راغلی وو. په ټول نړۍ کې یې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو هغه فلم ډېر زیات خوښ کړی وو. په نوې فلم کې مشهور اداکارانو هو ګرانت، برینډن ګیلسن او نور کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې پډینګټن د مسټر براون په کورنۍ کې خپل ځای عمومي او په هغه ټولنه کې ډېر زیات مشهور هم وي. دا فلم به د نومبر په 10 نیټه ماشته پر وړاندې کیږي.
I suppose you know who I am.
Oh yes, you're a very famous actor.
VIP, celebrity.
Or used to be. Now you do dog food commercials.
This pop-up book, where on earth did you find it?
Mr. Gruber's antique shop. Stop! I may look like a hardened criminal, but I'm innocent.
We're going to need a foolproof plan.
If anyone can recognize a criminal, it's us.
He's a master of disguise.
What?
This is breaking and entering.
I haven't broken anything.
Where do you think you're going, Bear?
Paddington wouldn't hesitate if any of us needed help.
He looks for the good in all of us. Oh.
Marmalade.
Take a seat.
د هندي سینما نوې فلم جیا اور جیا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندي سینما مشهور اداکارانو کالکی او ریچا چڈا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دوه خزې په سفر وي او ملګری شي او د دوه نمونه هم یو شان وي. د فلم عکس بندي په سویډن کې شوی دی. دا فلم به د اکتوبر 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
काम क्या करते हो?
I am a banker.
पहली बार जिंदा बैंकर देख रही हूँ. सिर्फ फोन पे सुनाई देते हैं लोन देने के.
जिया
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 सॉरी यार.
What are we doing?
We are getting you a life, baby.
What are you doing?
चोरी. जिया
तोला तोलो.
तुम इंटरनेशनल लेवल की पागल हो, पता है? पता है.
आज दिन भर वो करो जो मैं कहती हूँ।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري بل ویلا مسپارم
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.